تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتي او سیاسي مسایلو خبري کیږي. جمهوری ریاست وایي چې ولس مشرقنی به نن مبشین دغه غونډه په خپل پرانستن کې وینا پرانیزي. د کندوز چارواکي وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله دوه ملکیان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه هوان وسلوالو طالبانو توغولی و. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې 6 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل سوه. پاګه پیښه کې یو څلور شپږ ویا کسان مړ شوي وو. د بشري حقوقو څارونکو او چارواکي وایي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل شوي او یو شت نور ټپیان شوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګیدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو سبب شوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سودا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختي اور لګیدنې بلل شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنی خبرونه تاسو ته خبرو.
روختیا د ژوند شتمنی.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله را مو وسه او نن ورځ ما هم تر دې دمه خطیره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو یاست او هر چی چی است روغ او جوړ وسه. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده. خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې دپاره موږ ټاکلی ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې کولی سئ راسره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 40 50 40 او 0928 225 55. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص خاصستی را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته. بلې ډاکټر صاحب
سلام
الحمدلله. سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایست چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې په اړه کچېرې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغۍ ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغۍ را پیدا سوه؟
کورونا د پاندیمی نه زمنګ اکثر هیوادوال په خیر سره راوتی وسیږي او الله پاک دې وکړي چې بیا دغه پاندیمی دوم تکرار نشي. د هیپاتایټس بی په اکلا تاسو ذکر وکړه، دا واقعا د سی او ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي. او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. د ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وایي، یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي په اخته کېدلو سره ډېر زیات تر نه متوجه کیږي، او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي، او بل اخره خبره داسې یو وخت کې معلومیږي، واضح کیږي چې د ناروغي په اخته کې هغه ډېر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کیږي. د دې ناروغي په اړه دا هم ویل کیږي چې کچېره شل کسه په دې ناروغي باندې مصاب وي نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې شل کسو کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی ځکه ډېر خاموشه سیر او اعراض علائم لري. اساس کې دا ناروغي د جیګر ناروغي ده، یعنی د جیګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځته راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځته راوړي. تمرکز نو دا سے ناروغی تھا جگر ہو جانا التحادی کی گی انسان جگر چھدیر یو مهم عضو ده وجود او حیاتی عضو کې شامل ده. انسان په وجود کې ځینې عضو دي چې هغه ته حیاتی اعضا ویل شو چې هغه کې یو جگر ده. نو کچیر جگر نو چې ګر انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جگر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې، او د دې د وجې نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په هغه باندې کېدی چې په تفصیل سره خبره وکړو، زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جیګر وظیفه څه ده او کله چې د جیګر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جیګر په بطن کې موقعیت لري او د بطن په پورتنۍ قسمت ښي طرف ته دا یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري. او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سرته رسیږي، کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي، نو هضم یې اخر همدلته کیږي، ځینې دوایان همدلته هضم کیږي، او د هغې البته میتابولیزم کیږي، استقلاب یې صورت سرته رسیږي، او د هغې په نتیجه کې دغه غذایي مواد چې موږ خورو یا ځینې دوایان خوړل کیږي، هغه کوم زهري مواد چې تولیدیږي یا په وجود کې د ځینې کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدیږي، د هغې اطراح د جیګر وظیفه ده. د کیسې صفرا له طریقه اطراح کوي د غایته موادو سره او مواد د انسان وجود نه خارجیږي. نو کله چې د دې ناروغۍ په سیر کې جیګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاسه ورکړي، بیا نو انسان د رد رد مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي و اناتومي تاسو ته مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. اوس به دوستانو ته هم وخت ورکو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکې هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 شل 1540 او 0800 2250 په دې شمېرو باندې را سره اړیکه شئ که چېرې پوښتنې لرئ. خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریک. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړی لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځ راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویل دا هپاتایټس بي عامل دی، او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغه کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی په دې معنی کچیر یو انسان په دې ناروغي باندې اخته وي، یعنی ولري دا غي انسان وینه چې د روغ انسان وینه سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغي د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کیږي.
نو کچیر هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغي مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د مینې دماغ نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقې زه به اول خپل غطي بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو، موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته.
بله،
یو ناروغ ډاکټر ته ځي، هغه یې هپاتایټس بي ولري، او ډاکټر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي چارې کوي په غاښ کې، په هماغه وسایلو صحیح تعقیم نه شي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېر امکان لري چې امکان یې ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ صحه د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی. او زمونږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي، اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراعت کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کړي خپل وسایل، او همدارنګه کدا سی ویټي یو بار مصرف وسایل نه استفاده وشي نو دا به ډیره کوي.
بله،
بل د انتقال لارې د جنسي مقاربت لارې ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. کثیر ناروغ یو طرف مریض وي، بل طرف سره جنسي مقاربت لارې نه ناروغي انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایټس بي ناروغي باندې مصاب وي، د هغې له لارې نه د هغې کوم ماشوم چې تولد کېږي د هغې تمام د دې د مینې نه دا ناروغۍ انتقالېدلی شي. افغانستان کې ټولو د انتقال لارې همدا دي د ناروغۍ. همدارنګه د هپاتایټس اے او ای په هکله چې امام وویلې، د هپاتایټس اے او اے دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي. د یو انسان اوبه د سکلو پاکې نه وي یا خواړه چې هغې خوري صحیح پاک ونه مینځل شي، نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې خوړو کې یا دې اوبو کې وي.
بله، خو ډاکټر صاحب، یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه، نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 45 40 او 0800 225 55. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي است او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړي باندې خبرې کوو، ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وام دی اسد د تور زیړي نړیواله ورځ هم ده. او په دغه موضوع باندې به هم موږ بحث وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي، چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړې او لا هم خبرې روانې دي. خو ور به شو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ ما اورئ؟ بله، ما یوه پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړي باندې اخته شوی یم؟
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تر لري، خاموش تر لري، او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه وي.
بله،
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کېږي، دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخلېږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هېڅ اراز او علایم په وجود کې ونه لیدل شي. انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې څرګندېږي. نښې نښانې عبارت دي د خستګۍ نه، د ناروغ به ستړی وي، خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دلبدي استفراقات به لري، د ګیټې درد به لري. البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري، دغه قسمت به درد کوي. همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي، او په پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي، او د دژو متیاز رنګ هم تور رقم زیړ تاریک رنګ غوره کوي، او دغه عمده اراده لري. همدارنګه سبب لري او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اراده علایم همدغه دي. نو کله چې دا اراده علایم په وجود کې لیدل کېږي، خله چې ناروغ د څنګه سره تر مرسته وکړي، او البته خپل زیړی مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص.
ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل، د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کېدای شي. موږ داسې مثالونه ډیر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځته راتللو سبب شوې ده. کله داسې کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغۍ نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغۍ د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لارې بله دا هم ده، که چېرې د ناروغ چې د ناروغۍ باندې اخته دی هغه اوبه څښي او په همغه ګیلاس کې بل ناروغ و بوس کی کچیر دې ناروغ چې ناروغ دې مشکل لري وایرس وجود کې خله کې زخم وي نو دا خله دې زخم د لارې نه میکروب ګلاس انتقالېږي او کدا وو بل انسان وو چې دغه خله کې زخم وي نو دا چې دغه د هم د ناروغ انتقال شي نو موږ دې لیدلې چې په کور کې یو کس مصاب وي دغه نه ټول کور د ناروغ ورته انتقال شي وي او په دې کور کې د څوکم کسي اول مصاب شوی هغه بیا وفات کیږي دا په سبب وفات کیږي دا چې د مرګ سبب کېدلی شي نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلالاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جګر ادم کفایه مخکې جګر د انسان حیاتي غړی دی کله چې دا په ادم کفایه باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت د لاس ورکړي نو دا د مرګ سبب کېدلی شي کې اومبا چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېر لرو هغه د جګر سرطان دی نو تاسو نه دا ناروغي کې پر مختلفو حالات تور شي او په وخت تشخیص نشي او تداوی نشي نو د جګر د سرطان سبب کیږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي خصوصا د افغانستان باید وکړي چې موږ دلته د سرطان د تداوی خاص مراکز لا تر اوسه هم په پخته شکل باید ویني لرو نو بیا د ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي بالکل تاسو د پښتنه د اخیر د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه او خطرناک اختلالات هم منځ ته راوړلی شي لکه څنګه چې مو وویل
ډیر مننه. ډاکټر صاحب شاولی معروفي د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پوښتنې راواخلو او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د معمول موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیسته. مننه ډاکټر صاحب معروفي سلامونه وخت په خیر په خیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو گرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
زه په سر کې ډیره زیاته بخنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه ز د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په اومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیان شو کولای چې خبري ولرو د عام روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري
بسم الله الرحمن الرحیم اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف تا دی چې څنګه کول سو وقایه وکړو څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هپاتایت په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري هغه درملنه لري ولی موږ د هپاتایتس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی د غویو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي
یعنی
دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هپاتایتس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو او په غټار کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي او راځو په دوم بس کې چې هپاتایتس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده د هغه مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو په نړۍ کې واقعیت راځي د هغه کنټرول وکړو نو په افغانستان کې موږ په حدود کې د درې نیم سو زره ټیسټونه یا ازموینې تر سره کړې دي چې هغه د بی لپاره درې نیم سو زره او د سیل افارم درینیم 100 زره په حدود کې موږ ازموینې تر سره کړې دي چې په حدود کې د تقریبا د 3.5 زره شاوخوا د هپاتایتس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هپاتایتس سیل افارم په حدود کې د 3 زره چې 2800 دین کلی ډول وایي چې 3 زره واقعات په درینیم 100 زره کې مثبت راغلی دی
یعنی بله. او دا په څونه موده کې ده
موږ کوشش کړی دی چې مخکمو ول چې څنګه کولای شو د دې کنټرول کو یو خو وقایه ده په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو څنګه کولای شو کور په کور د میډیا لاري د متنفیزونو لاري او پاینی حال کې د بین السکتوري وزارتونو لاري د دې د اګاهي عامه یا د عامه پواوی لپاره د خلکو عامه پواوی لوړ کو چې هغه د منبر لاري که د میډیا لاري وي که د نورو برخو لاري څخه ولی په څنګه کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معاینات په بخش موږ وپوښ د دې ناروغي هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونو په 12 ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنی په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش وکړی دی تقریبا په 115 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی پرا د خوست پکتیا ده او کابل دی هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړی دي او کوشش وکړی دی چې دغه معاینات ترسره شي هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي و دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش وکړی دی چې آیستی مواد چې هغه معلوماتي دي تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماي کرام دي د غوسره دغه ایسي مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش وکړی دی چې د ایچ ټي وی لپاره یا د هپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی د پازل د لاده د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست هرات بلخ ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 101 ناروغان چې دی هغه ريجستر کړی دی اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی دی چې دا زموږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې د اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي ولی موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دی کارونه کوو دا اوسم چې چونکی ته وشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکی کرونا ده د کرونا لاري څخه موږ خلک نس کولای چې یو ځای غټو غوندو ته راوبلو نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې موږ ته په ټولنه کې زیات هپاتایټس د غونه منشا اخلي لاله یو څخه بل تین خلک هغه سلمانیان دي یا موږ ته بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیال کې هغه رایش صحیح چې دي چې شزینه برخه کې زیات اکثره وخت ویشتان جوړی نو د غول لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایات او د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې سي نو هغه د کسان خپل کیږي نو دا به د دې دا کمپاین شروع کوو ترته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال سی یا کوم وسایل چې استعمالی د غول لپاره باید دی ټول استعمال کی یا نور ایسي مواد ورکو دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ شهرونو کې او په اینل کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیمی پیغام ته ټول روغتیاي مراکز ته ورسو چې هلته بعضی لا شوونی په کې په نظر کې نیول سوی دي دا کار کوو
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی یو څو پوښتنه کچیر تاسو نه
پوښتنه لاله خلکو ته زموږ پیامونه ورسو
بله ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې آیا د تور زیړی واکسین شته دی او کنه چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپه نه زی، دغه تور جړی دا موضوع زما په نظر ز صحیح نه بولم، دغه تور جړی موضوع چونکی د پخوا څخه راځي سبه ده چې هپاتایټس ته د تور جړی نور کوي، ولې موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي لنګا څخه دغه صحیح استعمال نه ده، ولې پر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او روسلا څخه په هادو مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله، یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
کومه ماده ټول چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولی د هپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% د درملنه چې جوړ کی، ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوځ د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس تر توښته الماس لري د یو ګرام الماس لري د دې قیمت رامنځته کړي، ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غشتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېسیدي، اوس د دې قیمتونه راکښته شوی دي، یعنی هغه ادم دا دی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1990 کال کې څونه کسان په تور زیړی باندې اخته شوي دي او بیرته روغ شوي دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست،
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایتو کې، البته
په ټولو ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ معاینات تخصیوي دي 4500 موز هپاتایټس بی مثبت سوی دی او 2018 یو کې سونه چې دی هغه هپاتایټس سی دی، ولې د دې زیات اندازه چې د موز زیات واقعات را مسکیږي هغه هکستان چې دستنی یا پیچکاری لاري مواد مخدر زرقی په دې کې د دې پیسې زیات د کوم سروې مشکړې ده، او پاینال کې هغه کسان چې په محابس کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کوم د دې ستا، او خصوصا کوم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایل څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې لاریم د دې امکانات ډېر زیات دي، نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر اومده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دي، نو کوشش وکړې دي چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډېر مننه
چې انتقال کیږي.
ډېر زیات مننه جناب رئیس، دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل، ډېر مننه ده تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډېر مننه.
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډیر زیات مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډیر زیات مننه کوم چې تر دې د معمول مکسر مالتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ دی، یعنی د سې شنبه په ورځ نړیواله ورځ یې ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلی وي او تر دې د معمول تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیر زیات مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیولا او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا وبلې خبرونه تاسو بلو یو سپیشلی الله سپارم، خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پمن.
نیمه له جنگ زړه چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.